دلهای خبری بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. احمد شبر در استودیو با من است با برنامه های تازه و مطالب دیگر.
سیستمی عباس مننه و گران آوریدون که ده خبرونه مو یو ساعت دوام کبی یو لسلام سره به پا پیل که ده خبرونه پا خبرون را پیل کلو چی جانقه علی کوزه یورندی کبی.
امریکا را متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت گیتس وی تر هغې چې طالب وسله وال جګړو ته زور ورکوي د افغانستان له حکومت سره یې د پخلاینې چانس کم دی. د امریکا پوځ وایي افغان او امریکایي عسکرو په روانې اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو ضد حملو کې 40 تنه وسله وال وژلي. او د ایران جمهور رئیس محمود احمدنژاد به د یکشنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې ګډې مشریزې غونډې کوربه وي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت گیتس وایي تر هغې چې طالب وسله وال جګړو ته زور ورکوي د افغانستان له حکومت سره یې د پخلاینې چانس کم دی. گیت د امریکا له یو تلویزیونی کانال سره په مرکې کې وویل دوی به د طالبانو هغه غوښتنه په هیڅ ډول ونه مني چې وایي د ناتو په مشرۍ ایتلافي ځواکونه دې له افغانستان څخه د وتلو نیټه په ګوته کړي. چارواکي وایي د ایران جمهور رئیس محمود احمدنژاد به د یکشنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې ګډې مشریزې غونډې کوربه وي. چارواکي وایي درې واړو هیوادونو تایید کړی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری به د تهران په غونډه کې ګډون وکړي. په دې مشریزې غونډه کې به د افغانستان د بیا رغونې په مسلو خبرې وشي. ټاکل شوې وه چې دا غونډه د مې په 19 جوړه شوې وای خو د زرداری د مصروفیتونو له وجې د یکشنبې ورځې ته وځنډول شوه. د امریکا پوځ وایي افغان او امریکایي عسکرو په روانې اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو ضد حملو کې 40 تنه وسله وال وژلي. د امریکا پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د سېشنبې په ورځ پیل شوي شاوخوا 15 تنه نشه یي مواد هم نیولي دي. د عملیات چې هوایي ځواک هم پکې برخه درلوده د هلمند ولایت په مارجې خارګوټي کې چې د نشه یي موادو وسله والو مرکز دی ترسره شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د طالبانو ضد جګړې کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزو او کړاوونو د کمولو په مقصد د 543 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارتین موګاوانجا وایي د بې ځایه شوو خلکو شمیر او بهیر ډیر زیات دی او سخت ناورین رامنځته کړی. پاکستاني چارواکي وایي د سوات درې له جګړو څخه 1.9 میلیونه بې ځایه شوي کسان راجستر او ثبت کړي دي. ایرانی ټبر امریکنۍ ژورنالیسته رخصانا صابری چې په ایران کې 4 میاشتې بند تیر کړی امریکا ته ستنه شوې ده. 22 کلنه رخصانا پرون په واشنگټن کې د دالاس نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې څخه ښکته شوه او غواړي 4 ورځې په واشنگټن کې تیرې کړي او بیا به د نارت داکوتا ایالت کې خپل کور ته لاړه شي. واشنگټن ته په رسېدو یې خبریالانو ته وویل د خوښۍ احساس کوي. د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن د بشري حقونو د ډلو او ژورنالیستانو څخه مننه وکړه چې په ایران کې د زندان په مهال د دې د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې کړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدنژاد په راتلونکو انتخاباتو کې خپل منځلاري سیالان په دې تورن کړل چې غواړي لویدیځ ته ځان نږدې کړي او وایي په دې کار سره اسلامي جمهوریت کمزوری کوي. بدلون غوښتونکي او حتی د احمدنژاد خپل محافظه کار ملګري هم په ده باندې انتقادونه کوي چې د لویدیز په ضد تشو خبرو او په دوهم نړیوال جنګ کې د یهودیانو د ډله ییزې وژنې د ردولو له وجې ایران ګوښه کړی دی. ایران د خپل هستوي پروګرام په سر هم له لویدیز سره په لانجه کې دی. احمدنژاد وایي د دوو تنو منځلارو سیالانو په افغانستان او عراق کې له لویدیز سره همکاري کړې وه خو واشنګټن یې په مقابل کې ایران په اصطلاح د شرارت محور کې شامل کړ. له جنوبي کوریا څخه په راپورونو کې ویل شوي چې پخوانی جمهور رئیس روح مو هیون په ظاهر کې له غره څخه د غورځېدو په مهال مړ شوی دی. خبري رسنۍ د پولیسو لخولې وایي مو هیون له خپل یو ملګري سره غره ته د ختلو په مهال ولوېد او مړ شو. پولیسو د پیښې په اړه څېړنې کوي. روح مو هیون د 2003 میلادي کال څخه تر 2008 کال پورې د جنوبي کوریا جمهور رئیس و. په ده باندې د اداري فساد تورونه هم لګېدلي وو او وایي چې د خپلې واکمنۍ په مهال له یو سوداګر څخه له 6 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې اخیستي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سوریه او لبنان ته په 3 ورځني سفر ځي. تمه ده چې لافروف به په دمشق کې د اسلامي کانفرانس د غړو هیوادونو د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن پرانستل کېږي. روسیه د اسلامي کانفرانس د سازمان غړی نه دی او یوازې د ناظر په صفت پکې ګډون کوي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سوریې ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم وګوري او د منځني ختیځ د سولې په اړه به ورسره خبرې اترې وکړي. روسیه د نړیوالو څلورو سترو طاقتونو غړې ده چې د منځني ختیځ د سولې لپاره منځګړتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به له دمشق څخه لوبلان ته لاړ شي او د دې هېواد د مختلفو ډلو ترمنځ د اړیکو د ثبات له هلو ځلو څخه به ملاتړ وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه نظر څرګند کړی دی. د دې څرګندونو سربیره به په روانه خپرونه کې واوري چې مشکوک ترورست وسله وال له افغانستانه پاکستان ته روان دي. آیا کېدای شي د افغانستان پر سر د تهران او واشنگتن اړیکې ښه شي؟ دا به هم په خپرونه کې واوري. آذربایجان غواړي افغانان د ماین پاکولو لپاره وروسی. د جرمني پر انتخاباتو د افغانستان پیشو څه اغېز کړی دی؟ په خبرونه کې په دې اړه مفصل مطلب خبرو. په پېښور کې چاودنې د افغان مهاجرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي دي او په خیبر ایجنسۍ کې افغان مهاجرو ته خبرداری ورکړل شوی چې تر سبا سیمه پرېږدي. راځئ سره وپېژنو نیوز پروګرام هم خبرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې باید پر طالبانو فشار زیات شي. لته مودې راهیسې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رپورټونه خپریږي او په وروستیو کې دا هم ویل شوي چې د مخالفینو له مشرتابه سره هم د حکومت استازو خبرې کړې دي. هر ځل چې د سولې خبره راپورته شوي طالبانو سمدستي رد کړي او وایي د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه دي حاضر. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکې کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د معاملو په اړه خبرې وکړې. د نوموړي څرګندونې به د فرانس پریس اژانس په رپورټ کې له چانقه علي کوزینه واور.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ د امریکا د ان بی سي تلویزیون سره مرکې کې وویل تر هغې چې طالب وسلوال جګړو ته زور ورکوي نو د افغانستان له حکومت سره د کومې معاملې چانس ډېر لږ دی. دی وایي په دې وخت لاندې را رسېدلی چې د عراق په څیر یعنې د وسلوالو او د بغداد د حکومت ترمنځ د پخلاینې په شان دې په افغانستان کې له وسلوالو سره پخلاینه وشي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه فکر کوم زموږ اکثریت په دې فکر یو تر هغې چې د جګړې لور د طالب وسلوالو په ضد او تاوان ونه وړي له مشرانو سره د پخلاینې امکان ډېر کم دی. ان بی سی تلویزیون د امریکا د دفاع وزیر څخه وپوښتل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راپور په اړه چې لیکلي وو طالبان د افغانستان له حکومت سره په مذاکرو کې دي او له افغانستان څخه د ناتو په مشرۍ د بهرنیو عسکرو د وتلو د نیټې غوښتنه کوي د دوی نظر څه دی؟ ګیټس وویل واشنگټن به په هیڅ ډول دا ډول غوښتنه او مفکوره ونه مني. د امریکا د دفاع وزیر وویل لکه څنګه چې مو په عراق کې ولیدل ټولې دا ډول جګړې په یو ډول پخلاینو سره پای ته رسیږي، خو اصلي پوښتنه دلته ده چې آیا طالبان به چمتو وي چې د افغانستان د حکومت شرایط ومني او که دوی به په حکومت باندې خپل شرایط مني. فرانس پریس اژانس لیکي په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 بهرنیو عسکرو له موجودیت سره سره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو امر کړی چې د روان عیسوي کال تر پایه به شمیر 8,500 ته پورته شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
خو زموږ انټرنیټ پاڼه 24 ساعته په زړه پورې او تازه مطالب ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو ویب پاڼه وګورئ. زموږ نوې ویب پاڼه په نوي ډیزاین ده. په دې پاڼه کې عکسونه، نوي رپورټونه او نوي مطالب کتلای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.org. آیا کېدای شي د افغانستان پر سر د تهران او واشنگتن اړیکې ښه شي؟ نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنې کې دې پوښتنې ته ځواب ویل شوی دی. احمد تکل دغه ورځ چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
د یوریشیا ویو خبرونه په وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکوال پښتنه کوي چې آیا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د بدیلو اکمالاتي لارو د موندلو لپاره هڅې کولای شي د ایران او امریکا ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د هغو ځواکونو لپاره چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په حل کې دي د پوځي او غیر پوځي تجهیزاتو انتقال د امریکا او ایران ترمنځ له همکارۍ پرته ستونزمن کار دی. یوریشیا ویو زیاتوي په دې ترڅ کې د ترکیه یو ترانسپورتي شرکت وړاندیز کړی چې غواړي د نړیوالو ځواکونو د اړتیا وړ پوځي او غیر پوځي اکمالات د ایران او ترکمنستان له لارې افغانستان ته ورسوي. د خبرونې په وینا د افغانستان چار چاپیر مواصلاتي لارې محدودې دي او اکثرا د روسیې او منځنۍ آسیا یا د ایران د بندر عباس او یا هم د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته رسیږي. البته یوه بله لاره هوایي لاره ده، خو له دې لارې د اړتیا وړ مواد واستول ډېر ګران پرېوځي. مطلب زیاتوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پروتو مواصلاتي لارو د امنیتی وزیر له خرابېدو سره امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو لپاره نورې لارې عمومي چې کېدای شي یوه لاره د ایران لاره وي. یوریشیا ویو وړاندې زیاتوي جرمني افغانستان ته د ایران له مواصلاتي لارو د کار اخیستنې په اړه غور کوي. خبرونه د یوې امریکایي با خبره سرچینې په حواله لیکي چې که داسې شرایط د امریکا لپاره هم برابر شي نو امریکا به ولې کار نه ترې اخلي. نو ځکه د یوریشیا ویو د مطلب د لیکوال په وینا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر زیاتول او اکمالاتي لارو ته ډېره اړتیا د امریکا او ایران ترمنځ د همکارۍ لاره هم پرانیستلی شي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د جګړې انساني تلفات تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی دی: په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله او په پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې د لسګونو کسانو وژنه او د سلګونه زره نورو بې ځایه کېدل ښایي چې له طالبانو او افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړو کې یو شمیر ملکي وګړي هم وژل کېږي. خو د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوړه درجه او د پاکستان د بې ځایه شویو کورنیو مصیبت هومره ستر دی چې بشري ناورین یې هم په یوه مهمه او ټاکونکې سیاسي موضوع بدل کړی دی.
د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي پوځیانو قمندان وایي له افغانستان مشکوک وسلوال ترستان پاکستان ته روان دي. تورن جنرال جفری شلوسر له اسوشیټ پریس اژانس سره مرکه کړې ده. د هغه د مرکې په استناد جنقا علي کوزی رپورټ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان تورن جنرال جفری شلوسر وای په سګنی سپرلی کې د افغانستان او پاکستان د پولي پوګدو کې د وسلوالو یو عجیب ډول حرکت لیدله، او هغه دا چې وسلوال له افغانستان څخه پاکستان ته ځي او ممکن هلته له هغو طالبانو سره یو ځای شي چې د پاکستان د حکومتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي په واشنگتن او اسلام آباد کې دا اندېښنې هم پیدا شوې چې افغانستان ته د نورو یو ویشت زرو امریکایي عسکرو په رسېدو سره به وسلوال پاکستان ته په شا وتنبول شي او سرحدي سیمې به نورې هم بې ثباته شي. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې ویلي د القاعده شبکې د ماتولو او د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره په پاکستان کې د وسلوالو د پټېدو د ځایونو له منځه وړل ورته ډېر حیاتي دي. دا نه ده څرګند چې طالب وسلوال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له وجې پاکستان ته تښتي او که د خپلو ملګرو وسلوالو مرستې ته وردانګي. د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال شلوسر وای دا دواړه حالته ممکن دي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړدوه چارواکي پرون د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی له خولې وویل په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له وجې طالبان پاکستان ته اوړي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو بل لوړ رتبه چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی دا مسله جدي نه بولي او وایي داسې کوم استخباراتي شواهد نشته چې وښیي طالبانو دی داسې ستراتیژي جوړه کړې وي چې د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د جګړو لپاره له افغانستان څخه احوال ورشي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
آذربایجان ویلی دی چې افغان ماین پاکان به د آذربایجان د ماین پاکی په مرکز کې وروزی. له مسکو د ازادي رادیو خبريال فرید عمر رپورت لري.
د آذربایجان د ماین پاکولو د ادارې مشر نزیمی اسماعیل وارسنوی ته ویلی چې په پیل کې به لس تن افغان ماین پاکانو ته د څو میاشتو په موده کې په دغه مرکز کې زده کړه ورکړل شي او په راتلونکي به هم دغه لړۍ دوام ومومي. پخوا د افغانستان حکومت د آذربایجان د ماین پاکی له ادارې نه غوښتي وو چې په دې هیواد کې دي د ماینونو په لمنځوړلو کې مرسته او همکاري وکړي او د خپل ماین پاکانو د ښوونې او روزنې لپاره له آذربایجان څخه د همکاري غوښتنه کړې وه. هغه وخت د آذربایجان د ماین پاکولو د ادارې مشرې نظیمه اسماعیل واویلو چې د آذربایجان د ماین پاکۍ ادارې افغانستان ته د خپلو کارپوهانو د لیږلو وړاندیز حکومت ته وړاندې کړی او تر منل کېدو وروسته به خپل کاري ټیم افغانستان ته ولیږي. د ماین پاکۍ د نړیوالې ادارې په وینا له 1968 کال څخه بیا تر 1971 کال پورې په ټول افغانستان کې 2 میلیارد متره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه وه چې اوس تقریبا په 68 پاکه شوې ده. میلیونونه ماینونه په اتیایي کلونو کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر مهال ښخ شوي، خو په کورنۍ اړودوړ کې هم د ښکېلو جنګي ډلو لخوا هم په پراخه کچه کارېدلي چې دا کار لا هم روان دی. افغانستان 9 کاله وړاندې د هغه نړیوال تړون غړیتوب ترلاسه کړ چې د ځمکنیو ماینونو تولید کارول او سوداګري بندوي. د اوتاوا د دغه تړون له مخې افغان حکومت ژمن دی چې تر 2013 میلادي کاله خپله خاوره له ماینونو پاکه کړي. د آذربایجان د ماین پاکی په دغه تعلیمي مرکز کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له ملاتړ څخه برخمن دی، افغان ماین پاکان ته به د ماین پاکول په برخه کې ترینینګ هم ورکول کیږي.
د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې تصفیبي عملیات پیل شوي دي او ډېرې سیمې افغان پوځیانو لاندې کړي دي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو له لارې خپل پیغامونه د جګړې دواړو لوریو ته استولي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
چون دولت مخکې چې دلته حضور درلودی، هغه 4-5 کاله مخکې د خلکو سره د بعضو اشخاصو ډېر بد چلند کړی و، بد رویه د خلکو سره کړی و له بعضو اشخاصو. د خلکو اوس هم دغه تشویش ده، د سړک دغه اړوس او کومه ساحه چې هلته دولت برقراره کېږي خلک فرار شوي دي، ټوله دلته کښته سیمو ته راغلي دي. د چا په کور کې دوه کوره د چا په کور کې 5 کوره. دا مسلمان هم په تشویش کې دي چې زموږ سره بیا هغه بد سلوک او بد چلند وشي. که چیرې دا خلک زموږ دا غږ و دولت ته ورسوي چې دا خلکو سره که بیا بد سلوک او چلند وشي، دولت به بالاخره بیا هم د ناکامۍ سره مخ شي. ما که دولت راشي راځي هم د زموږ و دغه ته نه ګوري، که طالبان راځي هم زموږ و خبرو ته نه ګوري چې دلته یا راځه یا مه راځه، چون موږ خو بې صلاح خلکو یو. دولت د خلکو سره یو داسې شی چلند وکړي چې ځان دې د خلکو په حساب مزدور وکړي، خلک دې خپل باداران وګړي، بس به نو خیر و خیریات دي. د انساني چلند دې ورسره وکړي، د خلکو سره دې په ښه نرمۍ که تلاشي کوي په ښه نرمۍ دې وکړي چې وروره دا خو نو قانوني کار د موږ یې کوو. په داسې چلند یې نه کوي چې ته خو نو ګرد طالبان یاست، تی ګرد باید ووهسئ، تی ګرد باید پیسې درسه واخیستئ، تی ګرد باید چورسئ یا ګرد بندیان سئ. په مرغاو ممکن 1.5 میلیون نفوس لري، دا 1.5 میلیون خو نو ګر طالب نه دي، د ګوتو په شمار بدل د طالبان وي. دا خو نو طالبان نه دي چې د ګوتو سره بد وضعیت بد چلند کېږي. ما مخکې خپله لیدلې دي چې زموږ سره زموږ عام خلکو ته د سوي وهه سوي شکنجه سوي دي. دا د هغه ترخو تجربو نتیجه ده چې نن دوی دونې په عذاب دي چې دا سنګاتي چې څخه داسې 15 ورځې کېږي دوی را رسېږي، دلته نه شي را رسېدلی.
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د کازو تکیل خبره درته کوم. دا حکومت موږ چا نه وکړو په دې چول کښې، اوس موږ ته لار نه راکوي چې موږ دا خریو ته شو اوسم لار پاک اوس خو راغلې ده چې ولاړ نه وی چونو ته وتلي اوس مو پرېږدې نه چې دا خریې ته داسې اوړه هم نه درو، ډوډۍ هم نه درو، ولاکه یو هلک په شهادت ورسېدی بالا یاره ناکه په خلکو باندې سکار هم وره دغه موږ مشکلات نه لرو. موږ ملي سیوپان ورته وایي د ترکمنستان پر دغه میل باندې پراته یو خانې مولې موږ خو دا د تاسو وروره چاته پرېږدي ګر خلک په پیمو کې دي لاسو 15 کوره دي نه څوک شی لري یخ د شپې موږ د غاړې ونیولو ګر یخ ووت موږ پر کمه ناست سره ګرمي ده د ورځې اصلاح ته هېڅ نه پرېږدي وایي امیر شاه د قصه بلا ده موږ اصلاح دولت مو نه پرېږدي وایي امیر شاه ده د قصه بلا ده دولت مو نه پرېږدي طالب وجوړه خو د حکومت.
زما نوم غلام سروار، 1500 کوره په یوه کلیا کښې، په 1500 کورو کښې خوره 4 کسه نشته، ګرده دستو ته ووته.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د 2 تنو اوسېدونکو پیغامونه مو اورېدل. اته بجې او 19 دقیقې دی روانه خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. په جرمنی کې د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د دې هېواد سر ریاضم انګلا مرکل او د هغې مهم رقیب د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په ډېر احتیاط هڅه کوي په افغانستان کې د خپل هېواد د ماموریت لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د دې هېواد د نفوسو دوه درېیمه برخه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو غوښتونکي دي. آیا په افغانستان کې د جرمني ماموریت به د انتخاباتو د مبارزې قرباني شي؟ دا موضوع د ازادي راډیو خبریال بیرند والکرت په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې چې نورګیاس نوري مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د جرمني د ماموریت په ارتباط په وروستیو کې فعالیتونه زیات شوي چې د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو ژمنه په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې زیاتوالی او د کابل برلین ترمنځ د رسمي مسافرتونو ګرندېتوب یې ښکاره ثبوتونه دي. خو جرمني چې له نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISAF سره دریم ستر مرستندوی بلل کېږي، د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ کې په تېره اوس چې سیاستوال یې د انتخاباتي مبارزې په درشل کې دي، له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ دی. دا ځکه چې راتلونکی صدر اعظم په دې پوهېږي چې اکثریت رایه ورکوونکي د دغې جګړې مخالف دي. د راتلونکي سپتمبر په انتخاباتو کې دوه مهم سیالان د جرمني صدر اعظم او د مسیحي ډیموکرات ګوند مشر انګلا مرکل او د هغې د بهرنیو چارو وزیر او د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر فرانک والټر شتاینمر دي چې تر ډیره یې د افغانستان په ارتباط پر یو بل لفظي حملو څخه ډډه کړې او ظاهرا د افغانستان په ارتباط د خپلې څرګندې ستراتیژۍ له معرفي کېدو سره بې تفاوتي ښودلې ده. په برلین کې میشت د نړیوالو او امنیتي چارو په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې څېړونکي ګایډو شتاینبرګ په دې هکله ازادي راډیو ته وویل:
په عمومي ډول د جرمني افغان پالیسي په بشپړه توګه په ټپه درېدلې او علت یې هم ساده دی. موږ د انتخاباتو په درشل کې یو او دوه مهم کاندیدان شتاینمایر او میرکل د افغانستان په ارتباط بیلابیل چلندونه لري. دوی دواړه بریږي چې افغانستان به ممکن د انتخاباتو په وی اساسي موضوع بدل شي. شتاینمایر بیا د میرکل په نسبت زیات دارند.
دا په دې خاطر چې شتاینمایر چې هڅه کوي په نړیوال ډګر کې ځان یو مسؤل شخص معرفي کړي، په دې ښه پوه دی چې ممکن خپل پلویان یې له هغو کسانو سره یو ځای شي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو په عین حال کې دی غواړي د یو داسې شخص په سترګه ورته وکتل شي چې کولی شي د میرکل په نسبت د جرمني د رایه ورکوونکو د هیلو د پوره کولو لپاره چارې ښې پر مخ بوزي. خو نوموړی د سوسیال ډیموکرات ګوند کین اړخي سیال چې د لینک نومیږي او سر له اوسه د جګړې ضد کمپاین پیل کړی دی، له سخت رقابت سره مخامخ دی. تر اوسه شتاینمایر د افغانستان او پاکستان لپاره د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خاص استازي په ټاکلو او دواړو هیوادونو ته د نړیوالې مرستندوی ډلې د رامنځته کېدو په برخه کې د جرمني د هماهنګ کولو په مرسته سره له خپل ځانه د یوه غیر متحارب منځګړي څېره معرفي کړې ده. د خپل موافقه رتبه میرکل په تعقیب چې د اپریل د میاشتې په سر کې د افغانستان په شمال کې له میشتو جرمني سرتیرو څخه کتنه وکړه، شتاینمایر د همدې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره له ټاکل شوي خاص استازي سره یو ځای د دوه ورځو لپاره د هیواد ته لاړ. شتاینمایر د ځواکونو د لیدو سربیره په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل چې وروسته میرکل د می په میاشت کې عین کار په برلین کې وکړ. دغه لیدنې کتنې د جرمني د تیر کال له هغې ژمنې وروسته ترسره کیږي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د هیواد ته په موقتي توګه د نورو سرتیرو د استولو په برخه کې کړې ده. جرمني ویلي دي د افغانستان په شمال کې چې نسبتا آرام دی، د خپلو پوځیانو شمیر له 3800 نه 4400 نفرو ته زیاتوي. له سیاسي پلوه د ځواکونو زیاتېدل په رایه ورکوونکو کې زیات پلویان نه لري. دوه درېیمه برخه جرمنان له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلوي دي، خو د دې هېواد سیاسي لوی ګوندونه په دې اړه چې برلین کولی شي په افغانستان کې په ملکي د بیا رغونې په برخه کې مهم رول ولوبوي سره متفق دي. د جرمني د فرانکفورټر الګمانې سایتونګ ورځپاڼې د بهرنیو چارو سر محرر کلاوس ډیټر فرانکر برګر د هغو ستونزو په اړه چې حکومت ورسره مخامخ دی وایي:
د دغه خراب حالت علت دا دی چې د جرمني حکومت ډېر ناوخته یوې ستراتیژۍ ته چې چندان مناسبه هم نه ده پراختیا ورکړه. له دې ستراتیژۍ څخه هدف دا دی چې خپلو اتباعو ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره په پوځي، مالي او د بیا رغونې په چارو کې د جرمني مرستې د هیواد ملي ګټې تامینوي.
دغه حساسه پالیسي تر ډېره حده په دې پورې تړلې ده چې په جګړه کې د ښکېلتیا د نوم له اخیستو څخه ډډه وشي. د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپل هېواد ماموریت په ډېر احتیاط معرفي کړی او هغه د ثبات ماموریت بللی دی، چې د پارلمان لخوا د ځواکونو رول هم په غیر محاربوي سیمو پورې محدود شوی څو هغوی د وسلوالو له حملو څخه خوندي وساتي. خو برلین ته پکار ده چې د خپلې غوښتنې خلاف پر خپل ستراتیژۍ سره غور وکړي او له ISAF سره د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې لیوالتیا وښيي او له هغو ملنډو ځان وباسي چې وایي: ما امریکایي عسکر ولیدل چې جګړه یې کوله. که په انتخاباتي مبارزه کې میرکل او شتاینمایر غواړي یا نه غواړي چې د افغانستان پر جګړې تمرکز وکړي، د دې هېواد شمالي برخې چې جرمني پوځیان پکې میشتي وروستی خراب امنیتي وضعیت دوی دواړو ته د انتخاب چانس نه پرېږدي. د برلین د نړیوالو او امنیتي چارو په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې څیړونکی ګایډو شتاینبرګ وایي حتی سر له اوسه د جرمني د رول پر سر شکونه راپورته شوي او انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو سره به دا شکونه نور هم زیات شي. له دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې د جرمني پوځیانو تلفات په زیاتېدو دي او زیاتوي د سوسیال ډیموکراتانو کین ارخي د لینک سر له اوسه له دې مسلې څخه خپل هدف ته د رسیدو لپاره کار اخیستی. له دې پرته چې د جګړې ضد په دریځ سره به د لینک یا د سوسیال ډیموکراتانو کین اړخي ډله څه لاسته راوړي یا نه، خو په اس پی ډي ګوند کې له اختلافاتو څخه په ګټې اخیستو کولی شي ځان د دې ګوند یو طبیعي شریک معرفي کړي او په دې کار سره به د مسیحي ډیموکرات ګوند له ائتلاف څخه به برخې کړي.
طالبان او القاعده او نورو ډلو جرمني د خپلو فعالیتونو مهم هدف ګرځولی دی. د دې جګړې په لومړیو کلونو کې وضعیت دا ډول نه و. هر څومره چې هلته حالات خرابېږي هموغومره په جرمني کې بحثونه تر اغیز لاندې راولي. د واکمنو ګوندونو لپاره به دا معنا ولري چې دوی به له انتخاباتو مخکې له سترو مشکلاتو سره مخ وي.
دغسې یوه سناریو ښایي سوسیال ډیموکراتان دې ته اړ کړي چې د عامو خلکو د خوښۍ لپاره له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړي، چې په دې کار سره به سوسیال ډیموکراتان یو ځل بیا د 2002 میلادي کال خپله پخوانۍ تجربه تکرار کړي. هغه مهال د دې ګوند مخکښ ګرهارد شرویده بیا انتخاب ذکر شو چې د عراق له جګړې سره یې مخالفت وښود او بوش یې د دې جګړې په خاطر ملامت کړ. خو د جرمني د فرانکفورټر الګماینی سایټنګ ورځپاڼې د بهرنیو چارو سرمحرر کلاوس ډیټر فرانکر برګر وایي دا ډېر لرې بیخي چې شتاین مایر دی د خلکو د خپلولو لپاره د شروع د تجربه تکرار کړي، ځکه هغه په دې ټینګار کوي چې د افغانستان او عراق جګړې سره توپیر لري.
مخکنی د نړیوال قانون پر اساس د مستقیمې حملې په وړاندې ځواب و، خو د عراق جګړه که غیر مواجه و نه بولو نو لږ تر لږه د شک وړ وه. خو دې د خلکو که په هر ګوند د ټولنې په هر قشر او حتی د ټولنې د متوسطې طبقې په نظریو کې کوم بدلون نه دی راوستی او له دوی سره موجود شک یې نه دی لیدی کړی.
د لنک د خلکو له دې شک او تردید څخه همدا اوس پر حکومت د فشار راوستلو لپاره کار اخیستی چې باید د دوو ترمنځ پریکړه وکړي. جګړه که له جګړې څخه وتل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پېښور په خیبر بازار کې د موټر بم چاودنې لښت تر لښه لستنه وشلې چې څو پکې افغان مهاجر دي. د چاودنې تر اتیا ډېر ټپیان کړي هم دي. چاودنه تیر ماښام په سینما روډ کې د تصویر محل سینما مخې ته وشوه. قربانیان اکثر هغه کسان دي چې په سینما کې فلم کاته، البته لاربیانو ته هم مرشوب لا اوښتې ده. له پاکستان زموږ خبریال د پېښې له تفصیل سره.
تصویر محل د پېښور ښار د کابلي بازار د سینما سرک د سو سینماګانو څخه یوه ده چې په وړاندې د جمعې په ماښام یوه خونړۍ چاودنه وشوه چې د دریو افغان کډوالو په ګډون یې لس کسان ووژل او اتیا نور ژوبل کړل. د بمونو د خونسا کوونکي ادارې مامورین وایي بم د سینما مخې ته په سرک په یو ولاړ موټر کې ځای پر ځای شوی و او وزن یې د 60 کیلوګرامو برابر و. د چاودنې له امله د سینما ودانۍ نیمه نسکوره شوه. د ورسیرمه دوکانونو هندارې هم ماتې کړې او د لسو نه زیات موټرونه یې هم زیانمن کړل. د تصویر محل تر څنګ په همدې سرک د ناولټۍ او فلکسیر په نومونو سینماګانې او د موزیک ګڼ شمېر دوکانونه هم موقعیت لري. د چاودنې پر مهال په ټولو سینماګانو کې خلکو د پښتو فلمونو ننداره کوله. میرعالم هم یو لاغو کسانو څخه دی چې د چاودنې پر مهال د سینما په ګالري یا دوهم پوړ کې ناست و. هغه چې پر سر ژور ټپونه لیدلی دي وایي د پاکستان استخباراتي مامورینو څو ورځې وړاندې ښار ته د شپږو ځانمرګو برید کوونکو د ننوتلو خبر ورکړو، خو پولیس بیا هم ونه توانېدل چې د کابلۍ د ګڼې ګوڼې نه په ډک بازار کې د چاودنې مخه ونیسي. د ښار د پولیسو قماندان صفت غیور تر یوه بریده د پولیسو غفلت منی او
وایي
موږ د خپلې کوتاهۍ مسؤلیت قبلوو. دا زموږ دنده وه چې د دې پیښې مخه مو باید نیولې وای. ځینې خلک انګیري چې د پېښور چاودنه د سوات د حکومتي عملیاتو عکس العمل کېدای شي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
دا دهشتګرم دي، دا د انسانیت دښمنان هم دي. په دې نو مذهب پښتانه کې دښته نه شي کوم دی، نو دا پښتانه دي، نو مسلمان دي، نه انسانان دي، دا ځناور دي. او په دې وجه به مونږ د دې په پرشر کې راځو چې دوی به داسې واقعیت کوي. البته دا په عوامي ځای کې شوې ده، دا په عوامو باندې نېخ په نېغ عوامو کې یره پیدا کول، دهشت پیدا کول، د دې خلاف ودرېدل غواړي، یرېدل نه غواړي.
د سرحد د اطلاعاتو وزیر وایي دورانکارو پر ضد یو لوی ولسي پاسون ته اړتیا ده، او د خلکو مورال باید د دا ډول حملو په وړاندې راټیټ نشي. د یادونې وړ ده چې په روانه میاشت کې په پېښور کې د دوهمه چاودنه ده. تر دې مخکې د مۍ په 14مه په کاکشال سیمه کې د ریموټ بم په چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي وو.
په پېښور کې پرونی چاودنې د دریو افغان مهاجرو په ګډون 10 تنه وژل دي. وروسته به په خبرونه کې واوري چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان حکومت افغان مهاجرو ته خبرداري ورکړی دی چې سبا سیمه پریشتي، یعنی نن او سبا دوی وخت لري. خو اوس 8:30 دی. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له چانقه علي کوزي څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي تر هغه چې طالب وسلوال جګړو ته زور ورکوي، د افغانستان له حکومت سره د پخلاینې چانس کم دی. د امریکا پوځ وایي افغان او امریکایي عسکرو په روانې اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې د نشهیي موادو ضد حملو کې 43 تنه وسلوال وژلي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد به د یکشنبه په ورځ په تهران کې د افغانستان او پاکستان له جمهور رئیسانو سره د یوې ګډې مشیزي غونډې کوربه وي. له جنوبي کوریا څخه په راپورونو کې ویل شوي چې پخوانی جمهور رئیس روح مو هیون په ظاهر کې له غرض څخه د غورځېدو په مهال مړ شوی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سوری او لبنان ته په درې ورځني سفر ځي. تمه ده چې لافروف به په دمشق کې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي.
د خیبر ایجنسی حکومتي چارواکو په لنډي کوتله ورچیرمه سیمو کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته ویلي دي سیمه دې پریشتي، سبا یې وروستۍ نیټه ورته ټاکلې ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
اعظم جان خلیل چې د خیبر ایجنسی مرستیال حکومتي استازه یا پولیټیکل ایجنټ دی، د لنډي کوتل افغان کډوالو ته په درې ورځو کې د سیمې د پریښودلو امر کړی دی. کډوالو ته په جدي توګه ویل شوي چې که خپلې کډې ونه باسي نو پر ضد به د قانوني چلند نه کار واخیستل شي. په خیبر کې کډوالو ته دا اختر وروسته لاغې ورکړل شوی چې په دغه سیمه کې د فوز د عملیاتو د پیلولو اوازې هم خورې شوې دي. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال فرهاد شینواری وایي
لنډی کوتل کې په گاګرا دلخات زرګران او فوجي چاونه سره نږدې پراته افغانان هم خبردار کړي دي او لس پورې افغانان یې گرفتار کړي هم دي. د انتظامی او ذمہ دار افسر وینا ده چې دلته افغانان وسوالو سره په مختلفو جرمونو کې ملوث دي. خو ولې بلته افغانانو دا وینا ده چې حکومت کې صحیح او جرایم پیشه افغانانو کې فرق وکړي او صرف هغه افغانان دی وباسي چې کوم دلته په جرمونو کې ملوث دي.
میوه ګل شینواره په لنډی کوتل بازار کې د لرګو د خرڅلاو کاروبار کوي. هغه د ازادي رادیو ته وویل چې د حکومتي اختر دا ورېدونه پس د کډوالو لزګونه کورنۍ دي تړ شوی چې د لنډی کوتل سیمه پرېږدي. هغه وویل د پاکستان حکومت باید دوی ته 3 میاشتې نور هم وخت ورکړي، ځکه دوی په دومره لنډ تنگ وخت کې هیواد ته نشي ستنېدي.
زه میوه ګل شینواره پر شینوارې د چینو لسوالۍ د وچ کوټو کې دن کینا موږ غواړو چې دا لږ ټیم دی خلکو ته ورکړه چې نور څه نه یم چې درې څلور میاشتې ټیم خو ورکړه، 2 میاشتې یا درې یا څلور یاره تقریبا چې د غنم هم 300 یا 400 کاري به انشاءالله داسې اندازه کې بار شوي که نه، نو به سبا به بل ځای له ټیم ورکوي، بل سبا به بل ځای له ورکوي، د درې ورځو نه زیات ټیم نه ورکوي. نو مقصد موږ همدا یوه غوښتنه چې دغه روزګارو والا خلک دي مقصد دوه ټیم زیات ورکول شي.
عبدالحمید جلیلی په پېښور کې د افغانستان د کډوالو د ریاست مرستیال دی. هغه د ازادي رادیو ته وویل د کډوالو په دې ستونزه خبر دي او د پاکستان د حکومت نه دوی غوښتنه کوي چې د لنډی کوتل کډوالو ته د نور مهلت هم ورکړل شي.
البته موږ د مهاجرینو د خلیص خبر شوي یو چې د لنډی کوتل پولیټیکل ایجنټس هغه مهاجرین چې په لنډی کوتل کې اوسیږي هغه ته خبر ورکړی چې د درې ورځو په دوران کې د لنډی کوتل نه وځي. خو په دې اړوند باندې موږ تاسو رسمي خبر نه دی راغلی. او د یادونې وړ ده چې دلته چې اکثریت مهاجرین اوسیږي هغه مهاجرین دي چې دی ان راجستر شوي نه دي بلکې د بغیر د راجستان د منطقه کې اوسېږي. خو یو خبره ده چې د خلکو په دغه علاقه کې ډېر زیات وخت تیر کړی او د هغوی هغه پراپرټیز دي د هغوی دوکانونه دي سرمایه ګذاري کړې ده. زمونږ هیله ده چې پاکستاني مقامات په دې اړوند باندې فراخبرۍ نه کار واخلي، ځکه چې سپلنډ او تنګ وخت کې د دومره تعداد مهاجرینو تګ د دغې علاقې نه د څه غیر ممکن غوندې ښکاري.
په پاکستان کې 2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي، خو د وروستیو جنگونو له امله د پاکستان خپل 2.5 میلیون خلک دي تاړ شوي چې په سوات، بونیر، ملکنډ، باجوړ او مومندو کې خپل کورونه پرېږدي او په مردان، نوخار او پېښور کې د کډوالۍ ژوند پیل کړي.
په خیبر ایجنسی او شاوخوا سیمو کې پاکستان افغان مهاجرو ته ویلي دي چې په 3 ورځو کې سیمه پرېږدي. دا خبرداری حکومت پرون ورکړی و او تر سبا پورې دوام کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په داسې حال کې چې له مشکوکو کسانو څخه د امریکا د پخواني حکومت د تحقیقاتو په اړه سخت انتقادونه کېږي، د جمهوري ریاست پخواني مرستیال ډیک چینی د خپلې ادارې د تحقیقاتو پر څرنګوالي انتقادونه رد کړي دي او استدلال کوي چې د 2001 میلادي کال د دسمبر له 12 وروسته دا ډول سخت تحقیقات د امریکا د خلکو څخه د دفاع لپاره ترسره شوي دي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکی رضوان مراد اوروي.
که څه هم چې د امریکا خلک د جمهوري ریاست د پخوانیو مرستیالانو د څرګندونو او ویناو سره کومه دلچسپي نه لري، خو دا خبره بیا د ډیک چینی په برخه کې صدق نه کوي. په تیرو څو اونیو کې د امریکا د جمهوري ریاست دغه پخواني مرستیال د مطبوعاتو، راډیوګانو او تلویزیوني خبرونو له لارې څرګندونې کړې دي. د واشنگتن د پالیسیو د سیډنې په مرکز کې چینی خپل وینا کې اته کال وړاندې پر واشنگتن او نیویارک باندې د شو تروریستي حملو یادونه وکړه او د تروریزم پر ضد د پخواني ولسمشر جورج بوش له تګلارې څخه کلکه دفاع وکړه. ډیک چینی وویل
The key to any strategy is intelligence and skilled professionals able to get that information.
هر استراتیجی پر دقیقو استخباراتو ولاړوي، د دې لپاره چې معلومات په سم وخت او لازمه توګه استعمال شي، مسلکي مهارت ته هم اړتیا لري. د دې په خاطر چې د مصیبت راوړونکو تاوتریخوالي څخه د امریکا خلک وساتل شي، زمونږ ادارې د لازمو معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف استخباراتو ته زیات واک او قانوني صلاحیتونه ورکړي دي. مونږ دغه واک او صلاحیتونه ل خپل ځانه جوړ نه کړ، بلکې د اساسي قانون لمخې او د سپتمبر د 12 لبریدون وروسته د امریکا د خلکو څخه د دفاع لپاره د کانګرس په تصویب سره استخباراتي افسرانو ته وسپارل شو.
نوموړي ویل کله چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 لبریدون وروسته پر امریکا نورې حمله ونه شوې او د 12 سپتمبر د پیښې وحشت په هېرېدو شو، نو له مشکوکو کسانو څخه د سختو تحقیقاتو په اړه د سی آی ای مرکزي استخباراتو پر تګلارې انتقادونه راپورته شول. ډیک چینی وړاندې ویل یوازې 3 مهم مشکوک تورستان د تحقیقاتو د سختو ډولونو لاندې نیول شوي دي. اکثره انتقاد کوونکي بیا د تحقیقاتو دغه سخت ډولونه شکنجه بولي، خو د امریکا د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال وی په خاصو حالاتو کې د دغه ډول سختو تحقیقاتو ترسره کول قانوني ول. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر اوباما ډیموکراټه ګوند هغه مهال چې دا ډول سخت تحقیقات کېدل خبرو او په کانګرس کې سیاهي ورته په دې اړه پوره معلومات هم ورکړي وو.
راځي سره په پیژنونیس پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې آزادۍ باوریدونکو پروګرام اجمل ان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو یو وار بیا اجملاند هر کله کو دا ونیم غنو اوریدونکو مکتا د بیلا بیل ستونزو پاړه پیغامونه ثبت کړی دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اور.
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه د کمیټه کې لی احترامات وړاندې کوم. پس سلام از نور آزادی رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې د حکومت او د طالبانو دواړو صفر مزار دوه چې بیا غو انساني کچاکبران ونی شاو د قانون منګولو کې اوس پاره کچری په شارو کې حکومت یې ونسی کپساراو کې طالبان دی ونسی دا څنګه ناوړه عمل دی تر سره کوي، لکه څنګه چې په کوټه کې 50 کسان مسلمانان مړي او 50 کسان نور دی وشه پراته دي. دا کسان خود طالبان په سیمه کې باید طالبان یې ونه سیمه کمیت راکش کی او کدا حکومت په سیمه کې باید حکومت یې مقامات راکش که په پاکستان کې باید پاکستان یې مقامات راکش پاتات وسلام
ولو اسلام علیکم دو د ننګرهار ولایت دي سارا کیرل دی له فولې و چې ځین کې یو سپیل خل په یونان کې د ماته پرې سپیل راځي دا وګو مونږ ته په یونان کې ډیر مشکل دا او دا اروز مونږ پولیس کې او هیمو تګیم دا چې کردای دي سره لګ خبرې وکي چې موږ په زارا کې مونږ ډیر مشکل دل دا اروز مونږ پولیس باندې کېو
الو السلام علیکم السلام علیکم دا زه ډیر احمد کار کوم او دا دې ګټه سلامته خیر ما خبر جوان اسلام ده خارجه وزیر او داخله وزیر دا ورسېږي زموږ ایرانیان په ایران کې ټول اسلام په شهر کې بند پاتې دي ګرد بندیان کړی دي پر ما پر یو خبره باندې ولیدې تور چې تړلې دا هغه بندیان دي دا ورځې وي پر لور کې اکراس السلام علیکم
السلام علیکم ازادي راډیو زمور زمملک هغه محمد زفیر هم د میواجن زمور باندې دوه مشکلاتونه پرابلمون راغلي دي چې اسلام د اسلام په چوکاټ کې بي ګنا خلکو سره دوني د بشر د حقوقو سره دوني یې غوري نه کوي لکه نن چې پر ماجر روانه ده ماجر مسلمانان خپل په کاروبار کې ورک دي په کورونه نه وځي په ښارو کې د لاهور د پنجاب او راشل پنځه ویش نو لکتیږي نو دا موږ خواهش کوو چې دا زموږ وزارت د ماجرینو ته موږ وزارت خارجي ته دا خبره ورسول شي چې د دې مسلمانانو غور وکړي.
زه غوث الدین د فراه ولایت د خکسفید ولسوالۍ د اجابت د کری اوسیدونکی یم. زما د کری سره د دولت خدا خواهش ته چې زموږ افغانستان ژر تر ژره جوړ کړي چې دلته موږ د ډېری سختی سره مخامخ یو او دلته ډیر موږ د بازار یو سلام
زاد زلا د مالکونه خبرې کوم او دا جواب یې شنه د افغانستان ټول خلکو ته ورسول او د حکومت چارواکي ناوري نو د ناتو چارواکو ته ورسول د انګرار چوټ تبا او برباد شوی پرانځي ټول شار معاشره کړه او عربانو همدارشي ټول شار اجاره دی ولې مامورین او والیان باید ساری جان راش ابوزه مقرر شي چې رشوتونه الیو دلیش څنګه وران چې دوه دومره رشوت اخلي چې بیل ګولې لنګرار لوټ کړي ته جلال باد په شهر کې تبخ کمه دا اته هرسي دې رشوت لکی واشاله
او زه له ایران څخه خبرې کوم زه جوادین دریش د غزنی ولایت یو غزو لسوالي درناخیل او نمخیل وسیدونکې له ایران اصفهان څخه خبرې کوم د مونږ په ایران کې د مهاجرینو وضع ډېر کم ده چې پولیس یې ونیسي هغه یې ځوروي یاړولو دې په نامو په کار په دې باندې چې کار لري هغه هم ځوروي که بیا کار یې هغه هم ځوروي او بل دا کشران ایران ته راځي دا د افغانستان د خلکو چې ښځې خواهش کوم چې کشران ډېر کشران خلک تر اتلسو تر اوه لسو کالو ټیټ کسان باید ایران ته راونلېږي او بل دا ډېر خلک چې د افغانستان له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې موږ غور وکړي په جای دې د خدای تعالی ته رجوع وکړي خدای پاک دې موږ د افغانانو غور وکړه په خوښ به یو مشکل په افغانستان راتو دی افغانستان خلکو بیا به د ملا صاحبان له مخې کودي بل شاسو په جامه به دښت ته وته منځي وکاو یو خواهش په خدای تعالی چې به سوال او ديزان دي مشکل په خاطر باندې نو نه په وغوښته هغه به خدای تعالی حل کړ مشکل نن کړي صاحب ویل بل چې خدای ته تمنا لري هغه خدای هیڅ په واسه کینس کړي صاحب ته څوک و مخ چې هغه ورته زالي په ځراخ څه نه د جوړ کړي صاحب خو کړي افغانانو غم خلاصي یی په مشکل سره چې داسې یادي خرجانه جواب ویلای شي باید وی وای کې نه شي ویلای دی باید ګوخګری وکړي افغانانو ته خوځه کې وطن که خیده کبه د خلکو بل دی چې خلاصي کړی حساب او پلان یې شو پلان یې
السلام علیکم زه خان د جنګل څخه خبره کوم مول د پاکستان د حکومت سره دې په تنګو ولاره خلک ګرایي د څه بیا د باندې دی د لیز څه څه ورته پر نه پارځي نه اخلي نو موږ دې څنګه یو باید موږ आवाज خلکو ته ورسېږي دا چې پرون برای ما شام پر ول څه هم موږ د ګرځنګل کيم ته خلکو څخه یو عزت نظر ورته پر نه پارځي نه اخلي سې دي خاص خپل د پیزو وسر دي وه لورسته راي لکې دي خو اسلام
سلام علیکم
زه پام خبره کوم د خلاغه ما دغه دغه د تاسو مدا خاص د تاسو باید په هر ټلیفون ځان نشه شي باید تاسو په یو څو ځل کې خپل د ټلیفون نمبر تکراروي او بل پوښتنه مې ده چې دا ما څو ځله دوه درې ځله مې ټلیفون درته کړی دی او تاسو یې ولې نه چرخوي زه هر کله به هر کله کار ځان فارغ کړم او رډیو ته مې غوږ نه ولې خپل پیغام ده او زما پیغام نه نشر کړي دا ولې درې څلور وارې مې ټلیفون کړی دی داسې نه ده چې یو وار بس تاسو څخه دا هیله لرم تاسو باید موږ د ورونو عزیزانو پیغام ستاسو پر رډیو پورې در ورسېږي او تاسو باید نشر کړي
ګران ورور دا د اصل خمستا پیغام خبر کړ خو مختل خپل اوریدونکو وخت دی چې کومکتا پیغام ثبتوي او غواړي چې پیغام د رادیو لاري خبر شینو باید داسې موضوعات ولري چې په خبرېدو وارزي کچیر تاسو په پیغام کې څه نوی ویلي د سندرې وختنی یا خپل دوستانو او خپل خپلوانو ته د سلام رسولوي نو دا ډول پیغامونه موږ ځکه نشو خبرولای چې وخت ورته نه لرو موږ یوازې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو پکې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړې وي په دې هله چې په راتلونکو کې کومکتا پیغام ثبتوي نو حتمن به پکې د خپل سیمې د خلکو د ژوند ستونزو او مشکلاتو په اړه راټوي
د وټول افغانستان وټول مجید ملت څخه دا غوښتنه کوم چې دوی باید مختلف شو کارونه وکړي ملک خدمت وکړي لته ډیره بیکاری ده بیکاری ستونزې ښه ډیره ده موږ درته درو یو خاص په سره مهاجر یو وسلام زما نوم محمد نجیب ګل خان دی
السلام علیکم زه محمد رسول د کابل ولایت د سرویس رسالی اوسیدونکو يم زما ورور چې په نامه د نقیب الله دونیم کال کېږي د پلوچرخی په مابس کې د بنس پیورزتی ری په داسې یو جالي کیس کې گیر شوې ده چې هغه ټول دنیا ته معلوم ده خو متاسفانه مونږ د پیسو د نل لرور نو وجنه زما ورور په بنس پیورزتی ری زه د ازادي رادو کارکونان نه د هله کوم چې زما د غږ د لوړ پورو چارواکو ته ورسې او په زما د روس په قضيه د غور او شي وسلام ستاسو له همکارۍ نه مننه سلام علیکم
الو سلام علیکم زه زین قادر کښنه څخه ویل کوم د خیر زری اوا تاسو د زوړ کې کنا هر اوس معروف چې کار او چې ته په کارای کې د مسول خو زیم سره کوي تاسو ته ظاهره ده چې دې مس پر کې دي پر هغه باندې څه زیر وو کې یو سکول جوړ کې یو درستانه جوړ کې شهر جوړ کې مشنان ګړ دې ته حجم غټ څه ګړ دا غټول شپه غو بنیان چې جوړ څه دې دا تاسو یې هر دغه څه دې مستر دې تم راته وې کې یو څه خپل مرته وې کې ورته دار فزار یو دې ډېر غریبانه مرته چې دې تاسو دې مستر دې تم راته وې کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د پاکستان د کوټې د شهر څخه خبرې کوم او متیولانو میرم زه وایم چې د کندهار چې د افغانستان د غټو ولایتو څخه دوم ولایت دی په دې کې ولې د روغتیا او سړکونو نه جوړیږي هر ځای خراب خراب دی امریکایان چې کومه لار وغواړي هغه لاره جوړیږي او عوامو دپاره لاره نه جوړي سایفاکیو چې زموږ آواز د حکومت ولوړو چارواکو ته ورسېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
زه شراغه فیصل د برکت ولایت مقود ورسالی نه تاسو ته خدمت کوم محترم کارکوونکو د راډیو ازادي کله چې موږ تاسو د انکاران سره مصاحبه کوو یو خپل مشکل ورته وړاندې کوو هغه زموږ مشکل نه نشر کی هغه زموږ خبرې نه نشر کی آیا ازادي راډیو تنها او تنها د کابل جلال آباد هرات مزار شریف سفاره ده که د ټول افغانستان لپاره که چیرې آیا دا د ټول افغانستان لپاره دي خو باید د هر چا خبره واوري او د هر چا خبره باید نشر کړي مشکل نه شي که چیرې زه مشکل ونه لرم تاسو د وخت نه زحمت نه کوم که چیرې آیا نن زموږ مشکلات نه نشيږي ودي وایي چې موږ د نور نه ازادي راډیو کوو باسو او نه په هم بیا مصاحبه کوو اون وخت په صورت کې چې په کابل کې انده کې مشکل وي اعلانېږي په هرات کې انده کې مشکل وي اعلانېږي په مزار کې اعلانېږي د نورو ولایتونو به اعلانېږي نو په څه وخت سره ورسېږي عمده مشکل نه اعلانېږي نو بیا دلیل څه شی دی که تم ښه وي د هغو ولایتو ده هم موږ ته واستي او که د ټولو ده نو زموږ کوم رسېږي مشکل وي
نشر ته ورسول زموږ مشکلات د نور منابع تر وژو پوری ورسول کترناوی د خپل سامان
ګران اورور عدد استاسو ل ګلو ډک پیغام مخ پور کړ ټولی ګلې مو په سر سترګو خو یو یادونه باید وکړو هغه دا چې موږ ته چې کلام د افغانستان له هرې سیمې نه اوریدونکي پیغام ثبت کړي او پاغي کې د خپل سیمې د ستونزې یادونه کړي نو موږ هیڅ کله لا خبرېدو نه پرېږدو تل خبرو په ځانګړې توګه د هغه ولایتونو د اوریدونکو پیغامونه خو تر ټولو خو ډیر خبرو چیرې چې موږ خبريالان نه لرو او د هغه ولایتونو سره زموږ د اړیکو یوازینې لار زموږ همدغه اوریدونکو دي چې د خپل سیمې په اړه موږ ته معلومات راکړي تاسو په دې پیغام کې بیا هم د خپل ستونزو په اړه څه نه دی ویلي بل ځل کې پیغام ثبتوي نو مهرباني وکړئ د خپل سیمې او خپل خلکو ستونزې راته وایي چې موږ د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرې کړو کور مو ودان د نور اوریدونکو پیغامونه
پیغام د څه دی زه مهرباني د کامیر ولسوالۍ د پټوخېلو د فورا د سې د فورا دی استاذنا یو محترمانه خیل لرم چې من پیغام د چارواکو وګونو ته ورسوي منګه د کابل او د شنر د ګوړو سندونو په غاړه باندې زمونږ زراعتي ځمکې او کورونه دي دغه زمونږ زراعتي ځمکې او کورونه د کابل او کنر د ګوړو سندونو د تهدید سره مخامخ دي اوس منګه د پاره چې موږ هر څومره هلې ځلې منډې تړلې وکړلې په هغه کې زمونږ د پاره یو پروګا پڑے رقم پیسو چاہے چل بس کر ڈالو رو چی دوڑو کے دمال جو حساب بنے وہ اندازہ کار سوے دے وہ فیل ان ہم منگ عزم کے لیے دے تو سار سارا مخامخ نہیں وہ اس منگ عزم کی اڑی تو انہوں نے عزمنگا تقریب آئی اور سر وہ سب پورے منگا جو پڑی حساب بنے چار کا مغم نے دے کھڑے خل کو وہ تو ڈاگوں اور پڑوں کی دیوالوں نے وہ کر اور منگا مشکلات لاما رکھانے پراتے گی منګا دا هیله کوم چې منګ د پارا کافي دیوال وشي چې منګ د سیم مخنیوي ته وشي منګ زراعتي مکه او کورونه از منګا د دغه تخریب څخه خلاص شي
د دې مخکو د خپل اوریدونکو هغه پیغامونه چې د خپل بیلا بیل ستونزونه په کې سر ټکو خبره کړه دا نو سپه چارواکو پوري د چي څنګه کولای شي زموږ د دې اوریدونکو هغه ستونزې چې دوی ورسره په خپل سیمو کې مخته هوار کړی که چیرې تاسو هم غواړئ چې مخت د خپل سیمې د ستونزې په اړه کوم پیغام ثبت کړی او غواړئ چې د چارواکو تر غوږ د ازادي رادیو لاري ورسول شي نو کولای شي چې 00 22 21 21 شمیرې ته زنګ ووهئ دا زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده ستاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتي او وروستۍ بیا موږ خبرو تر بل خبرونه مو په خدای سپارو د ازادي رادیو د نورو خبرونو دا ورو بل نه ده
رازی چی سرو پیژن
د مصر مفتی په هغه صورت کې چې د شواین یا خنزیر انفلوئنزا خبروي د حج د مراسمو د ځنډېدو غوښتنه کوي د مصر مفتی شیخ علي جمعه وویل کچیرته د خنزیر د انفلوئنزا د اخیستنې ناروغي د مخنیوي اړتیا وي نو کېدای شي چې مسلمانان مکه مکرمه ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل سفر وزنډوي هر کال په مکه مکرمه کې تقریبا 2 میلیونه مسلمانان د نړۍ له مختلفو سیمو د حج د ادا کولو لپاره راټولیږي چې د دومره ګڼو کسانو له یو ځای کې دوسره د اخیستونکو ناروغیو د خپرېدو امکانات زیات شي د اسلامي اصولو له مخې هر مسلمان چې د حج وسول لري باید په ژوند کې یو ځل فرضي حج په معین وخت کې ادا کړي نو آیا دا کېدای شي چې د حج وخت بدل شي په مکه مکرمه کې د دیني علومو ډاکټر فضل الرحمن ساپای وایي چې چیرته د حج مراسم د دې لپاره وزنډول شي چې څوک وایي سش کال ستونزې دي ممکن خلک مړ شي نو له خلکو هیله وشي چې سش کال څوک حج نه کوي بل کال د حج وکړي په دې برخه کې د ډاکټر ساپی په وینا ستونزه نشته ځکه چې شریعت د انسانانو مصلحت ته ګوري اما د حج ته وخت بدلول ناروا کار دی
که څوک داسې وایي چې نه نو څه مشکلات یا بعضی ضرورتونه دي د ذلحجې په میاشت کې د حج ته څوک نه راځي ذلحجې میاشت کې نه کوي ربیع الاول کې راشي نه دا خبره بالکل ناروا ده دا کفر دی ځکه چې عربو داسې عادت درلود د محرم د میاشت حرمت به یې تغییره او کله به سفر ته بي او کله به بیت محرم ته راوس نه الله پاک په دې باره کې بیا په سوره توبه کې آیات چې انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ده محرم د میاشتې په حرمت تاخير کې دا مسله داغله چې عربو به دا کار کاوه. الله پاک دا خبره بالکل رد کړه چې دا کفر دی.
تر اوسه په تاریخ کې دا سند شوی چې په مکه مکرمه کې حکام له مسلمانانو غوښتي وي چې سشکال د حج مراسم ته مراسي، خو ډاکټر صاحبای د 1319 هجری قمری کال پیښې ته اشاره کوي چې قرمتیانو په حرم شریف برید وکړ او څو کاله مسلمانان د حج له مراسمو محروم شول.
د قرمتیانو په وخت کې قرمتیانو چې په مکه باندې حمله راوړه د ذوالحجه د میاشتې اتمه ورځ د ترویه ورځ وه. په دغه وخت کې نو حمله کې ډېر حجاج او غریبانان شهیدان شو، په زمزم چا کې واچول شول. بیا دغه کال خو حج له بین لاړه پاتې شو. بیا همدغه سې څو کاله چې دوی سلاسه په دې مکه باندې درلودله، حرم باندې حج ته څوک نه پرېښودل. دا خو نو هغه کار و چې حج ته څوک نه پرېښودل. دا خو مثلا پېښېږي، ډېر زیاته پېښه شوې ده.
قرمتیانو عبادت منع کړل او د تاریخي روایاتو له مخې دوی حجر الاسود هم احصا ته یووړ چې تقریبا 40 کاله هلته و. بیا بیرته حرم شریف ته انتقال شو. د حج مراسمو ته تر شپږ میاشتو لا ډېر وخت پاتې دی، خو په نړۍ کې د خنزیر د انفلوئنزا ناروغي ته اندېښنې زیاتې شوې دي. تر اوسه په دې ناروغۍ تر لس زره ډېر کسان په نړۍ کې اخته شوي دي، او څو اونۍ مخکې د نړۍ روغتیایي سازمان د دې ناروغۍ خبرداری 500 درجو ته لوړ کړ. ویل کېږي که چېرته دا خبرداری 6 درجو ته لوړ شي نو اندېښنې به ورته زیاتې شي. ټول هیوادونه به اړ شي چې د دې اخیستنې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي، او په داسې شرایطو کې دفترونه، ښوونځي او ټول عامل منفیه تاسیسات تړل کېږي. له مصر پرته د یو شمېر نورو اسلامي هیوادو مذهبي سرچینو هم عربستان ته د عمرې د ادا کولو لپاره خبرداری ورکړی دی، او څرګندوي که چېرته د خوک انفلوئنزا خپروي نو د حج د مراسمو په ترسره کولو هم باید غور وشي. په ځینو اسلامي هیوادو کې علماو د خپلو هیوادو له چارواکو غوښتي دي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي، او که چېرته داسې څه ستونزه وي نو د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې عربستان ته روان وي. تر اوسه په عربستان کې د خوک د انفلوئنزا د ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی خپور شوی، او د همدې ناروغۍ په اړه د عربستان دیني علماو مشخص نظر نه دی ورکړی. خو د مصر مفتي د نړۍ په مختلفو اسلامي هیوادو کې له علماو غواړي چې په هغه حالت کې چې اخیستنې ناروغۍ خپروي د حج د مراسمو په برخه کې خپلو خلکو ته لارښوونه وکړي. درازي سره وپیژنو تر بل پروګرامه. تاسو په خدای سپارم.
پیدا در بکرو پیدا بکرو مخدای بشی پتا بشی تزم دوروره شلکالا بگوره شلکالا بگوره Bulbarana Patishi